امریکا له هند غواړي چې په افغانستان کې خپل رغنده رول ته دوام ورکړي. په دې اړه په پام کې دراتون کې میاشت د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی تر څنګ درې اړخیزې خبرې وشي. هند دغه راز د افغانستان تازه میوو ته هم اجازه ورکوي چې له ګمرکي محصول پرته د هیواد ته صادر شي. دا په داسې حال کې ده چې د سپین بولدک لاره تړل شوې، خو په کوټه کې د پاکستاني ملیشو قومندانې نن وویل چې دغه لاره سبا پرانیستل کیږي. د خبری ساعت موزنوریاس نوری هر کله کوم پر دغه موضوعات په خبرونه کې په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر په استودیو کې را سره ده د افغانستان او سیمې په اړه د افغانستان او نړۍ په اړه خبرونه راټول کړي دي. مهم خبرونه فریبا جان څه دي؟
مننه نوری صاحب، زه به د نړۍ اړوند خبرونه وړاندې کوم. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه واده سپای پاسداران انقلاب یو متقاعد جنرال د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې وژل شوی دی. او دغه راز انقره هغه راپورونه رد کړي چې وایي ترکی ځواکونو د سوریه په شمال کې له کوردي یاغیانو سره پر قربان موافقه کړې ده.
بلې فریباجان، تاسو راسره اوسئ. د افغانستان خبرونه بل حدیث پر دې څخه واورو.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر وایي یو شمیر افغان پولیس د قانون په نسبت سیاسي اړیکو ته ډیر وفادار دي. د کندهار ملي امنیت ریاست په دغه ولایت کې د حقانی شبکې د څلورو وسلوالو ډلو د نیولو خبر ورکوي. او د کندوز بغلان لوی لاره چې د پلخمري په بالادوري سیمه کې د طالبانو له لوري تړل شوی و، نن غرمه مهال بیرته د ټرافیکو پر مخ خلاصه شوه. دا هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر وایي یو شمیر افغان پولیس د قانون په نسبت سیاسي اړیکو ته ډیر وفادار دي. فرانس مایکل ملبند دغه څرګندونې نن په کابل کې د پولیسو د راتلونکو په نامه جوړې شوې غونډه کې وکړې. په دې غونډه کې د حکومت ځای رئیس عبدالله عبدالله او په افغانستان کې د قاطع ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن هم برخه اخیستې وه. عبدالله عبدالله د پولیسو په رهبری کې ستونزې مني او وایي تر دې دمه د غزوکونو په رهبری کې رامنځته شوي تغییرات کافي نه دي.
د افغان ځواکونو یو دنګ ځوان د روغتون په بستر کې پروت و او په پښې کې زخمي شوی و. خدای ویل چې زما قومندان ماته توجه نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې سرپرست هم د افغان ځواکونو پر ناسم مدیریت انتقاد کړی و. د کندهار ملي امنیت ریاست په دغه ولایت کې د حقانی شبکې د څلورو وسلوالو ډلو د نیولو خبر ورکوي. له دغه ریاسته په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په نیول شوو ډلو کې د کسانو شمیر له شلو زیات دی. او دوی په لومړنیو څېړنو کې ویلي چې د پولي اخوا کندهار ته د ورانکار کړنو لپاره راغلي وو. د سرچینې د معلوماتو له مخې یادو وسلوالو ډلو په کندهار کې ځانمرګي بریدونه، ترورونه او د امنیتي ځواکونو پر قطارونو بریدونه تنظیمول. او د کندوز بغلان لوی لاره چې د پلخمري په بالادوري سیمه کې د طالبانو له لوري تړل شوی و، نن غرمه مهال بیرته د ټرافیکو پر مخ خلاصه شوه. د بغلان د امنیت قومندانې ویاند احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاره د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ له سختو جګړو وروسته خلاصه شوې ده. نوموړی وایي په یادو نښتو کې طالبانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې، خو افغان لوري ته یې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. طالبانو له یوې میاشتې راهیسې په کندوز او بغلان کې خپل بریدونو ته زور ورکړی، خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې تر ډیره یې د وسلوالو بریدونه په شا تمبولی دي. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
د ایران دولتي رسنیو په راپورونو کې راغلي چې د دغه واد د سپای پاسداران انقلاب یو متقاعد جنرال د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې کې وژل شوی دی. فارس خبري ایجنسی نن راپور ورکړی چې جنرال احمد غلامی پرون هغه مال په حلب شهر کې وژل شو چې د سنی یاغیانو په وړاندې جګړه کې برخه اخیستې وه. په راپور کې دا نه دی ویل شوی چې غلامی د اسلامي دولت ډلې لخوا وژل شوی که د امریکا په ملاتړ هغه سنی یاغیانو لخوا چې د سوریې د ایران پلوي رژیم په وړاندې جنګېږي. په راپور کې راغلي چې غلامی په خپل خوشاله د سوریه حکومتي ځواکونو ته د یو پوځي مشاور په توګه ورغلی و. تهران په سوریه کې د خپل مسلکي ځواکونو شکلتیا ردوي. ایرانی رسنیو تر دې وړاندې راپورونه ورکړي و چې په وروستیو کلونو کې سلګونه ایرانی پوځي مشاورین یا نور داوطلب کسان په سوریه کې اوجل شوي دي. انقره هغه راپورونه رد کړی چې وایي ترکیه ځواکونو د سوریه په شمال کې له کوردي یاغیانو سره پر اوربان موافقه کړې ده. د اروپایي ټولنې په چارو کې د ترکیه وزیر عمر شلیک نن ویلي چې انقره په هیڅ صورت له کوردي یاغیانو سره د روغې جوړې یا اوربان موافقه نه ده کړې. په همدې حال کې د ترکیه د ولسمشر وین ابراهیم کالن د انقره هغه خبرداري تکرار کړ چې وایي ترکیه ځواکونو به د سوریه له شماله د فرات رود تر لویدیځ پورې او هم د منبیچ ښار دننه هر کور جنگلې په نښه کړي. د وای د انقره لومړیتوب د ترکیې او سوریې ترمنځ پولې تر 90 کیلومتره پورې سیمې څخه د اسلامي دولت ډلې استل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون ویلی و چې د ترکیې ځواکونو او په سوریه کې د امریکا په ملاتړ کوردی سرتیرو ترمنځ جګړه له 200 تر 300 ساعتونو پورې درېدلې ده. کربی دا هم ویلی چې واشنگټن غواړي دغه وقفه دوام وکړي څو د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ټول غړي وکولای شي د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پر جګړې تمرکز وکړي. بلخوا پینتاګون دا تایید کړ چې د اگست په 10مه نیټه د سوریه په شمال کې هوایی بریدونه کړي دي او د اسلامي دولت ډلې یو قومندان ابو محمد العدناني په نښه کړی دی. خو پینتاګون د عدناني د مړینې په اړه راپورونه تر اوسه څنګه دی ویل ځکه وایي د امریکا پوځي چارواکي تر اوسه هم دغه برید نتیجه ارزوي. د اعماق په نوم د اسلامي دولت ډلې اړوند خبري اژانس پرون ویلي و چې عدناني په حلب ښار کې اوجل شوی دی. د پینتاګون وین پیټر کوک عدناني د اسلامي دولت ډلې د بهرنیو عملیاتو اصلي پلانونکی او د هغې ډلې ویان بللی دی. د قزاقستان امنیتي چارواکو په هغه وخت کې د دریو هغو ډلو یو شمېر غړي نیولي چې ویل کېږي توندلار اسلام پالي ډلې دي. د قزاقستان د ملي امنیت کمیټې نن ویلي چې لس مشکوک کسان د هیواد په لویدیځ او یو لسنه نور په شمالي برخو کې نیول شوي دي. دغه کمیټه زیاتوي چې د مشکوک کسان وروسته لاغه توقیف سو چې پلټونکو د دوی په کورونه کې وسلې چاودیدونکو مواد او نور مهمات وموندل. چارواکي وایي دغو کسانو په دوه سیمو کې د ملکي وګړو او پولیسو په وړاندې د تروریستي بریدونو نیت درلود. په داسې حال کې چې د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف د روغتیایي حالت په اړه زد او نقیز راپورونه خپریږي. د نوموړي د کشرې لور لخوا په ټولنیزو شبکو کې یو پیغام خپور شوی چې شي ولسمشر کریموف لا تر اوسه ژوندی دی. لولا کریموا پر انستاګرام پر خپل پاڼه د هغو خلکو ستاینه کړې چې د دې د پلار د بیا شکېدو په اړه یې هیله ښودلې دي. تر اوسه د 80 کلن کریموف د روغتیا په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویل شوي. حکومت د اګست پر 28مه نیټه وویل چې ولسمشر د یوې نه جوړېدونکې ناروغۍ له کبله چې مغزي خونریزي ده په روغتون که بستردی. او د امریکا ولسمشر انتخاباتو ته د جمهور غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ په پام کې لري چې نن مکسیکو ته یو لاند سفر وکړي. د هغه وایي چې ترامپ وړاندې د تجاوزګر او مجرمینو په نوم انتقاد ور باندې کوي. ترامپ پلان لري چې د مکسیکو له ولسمشر انریک پینانیتو سره وګوري او تر هغه څو ساعته وروسته به په اریزونا کې د کډوالۍ په برخه کې د خپل وړاندې سوې پالیسۍ په اړه وینا وکړي. ډونالد ترامپ د خپل انتخاباتي مبارزې په پیل کې ویلي چې یو داسې ځواک به جوړوي چې ټول هغه ملیونه کډواله متحده ایالاتو باسي چې هلته په غیر قانوني ډول اوسېږي. د مکسیکو ولسمشر د ترامپ دغه دریز له هیټلر سره تشبیه کړی و. د خبرونو پای.
د همدا افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 9.12. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 6.9. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 1.8. غزنی اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 2.15. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14.6. مزارشریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 6.6. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 6.15. بدخشان اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 14.4. او په ګردیز کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 22.12.
له سباون کاکر نه هم په مننه چې د افغانستان د څو خورنو د حواله حالاتو خبر کړو. ازادي رادیو هوري امریکا له هند غواړي چې په افغانستان کې خپل رغند رول ته دوام ورکړي. په دې اړه په پام کې دراتلونکي میاشتې ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر څنګ درې اړخیزې خبرې وشي.
د افغانستان دولت له دې ښو اړیکو نه په استفادې سره هند خانیږي چې په دغه ډیالوګ کې په دغه خبرو اترو کې د افغانستان ځینې مهمې مسلې چې مخکې نه وې منل شوې یا سطحي نیول شوې وې د امریکې له خوا نه اوس ومنل شي.
هند چې د افغانستان په بیا رغونه کې ډېره مرسته کړې دغه راز په وروستیو کې اجازه ورکړې چې د افغانستان تازه میوې له ګمرکي محصول پرته د هیواد ته صادر شي.
دین روزو پیش پدی روز دو تیار مالی ما رفتن تن و با مارکت رسیدن و وا تاحت سپردن که حتا کشتم و مالی و گمرک شان هم نمیدیر.
هند دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې پاکستان د چمن سپین بولدک پوله له دوو اونیو راهیسې تړلې چې د تازه میوو افغان سوداګرو ته یې په میلیونو ډالر تاوان رسولی. خو په کوټه کې د پاکستاني ملیشو چارواکو ویلي چې دغه پوله به سر له سبا پرانیستل شي.
په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د پنج شنبې له سهاره به د دوستۍ پر دروازه هر ډول لاریو او عامو خلکو ته د پولې دواړو غاړو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
پاکستان دغه راز په خپله خاوره کې پرمیشتو افغان کډوالو هم په دې وروستیو کې فشارونه زیات کړي چې د افغان کډوالو استازي دې ته هڅولي چې نن په کابل کې له ولسمشر سره خپلې ستونزې مطرح کړي.
افغان کډوال چې هغوی مخکې مسلحانه جنګ د حکومت زده کړی او اوس خپلو پلو پښېمانه دي د افغانستان اساسي قانون مني د افغانستان تر بیرغ لاندې سوله ییز ژوند کوي هغوی باندې بحث کېږي نه.
سیمیز او نړیوال موضوعات مهم له پامنه دی غورځولی دی. ازبکستان د ولسمشر د مړینې او ژوند په اړه له وروستیو زیدو نقیزو راپورونو مهم خبره و. په منځني ختیځ کې د امریکایي قواوو د یوه قومندان څرګندونې هم واورئ چې وایي په خلیج کې د ایران پاروونکي اعمال خطرناک دي. ازادي راډیو اورئ. امریکا له هند غواړي چې په افغانستان کې خپل رغنده رول ته دوام ورکړي. په دې اړه په پام کې ده چې راتلونکي میاشت د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی تر څنګ درې اړخیزې خبرې وشي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان تېره ورځ په واشنگټن کې په یوه خبري کانفرانس کې وروسته له هغې وکړه چې د بهرنیو چارو وزیر جان کری په نوې ډیلي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د هند رول په اړه هم له هندي چارواکو سره خبرې وکړې. کری له خپلې هندي سیاله د بهرنیو چارو له وزیر سره له خبرو وروسته په یوه خبري کانفرانس که یو ځل بیا په پاکستان کې میشتو سخت دریځو ډلو من جمله حقانی شبکې ته په اشاره وویل چې اسلام آباد باید دغو ډلو په تنظیمونه لمنځه یوسي. د افغانستان په اړه وروستیو څرګندونو ته په پام سره دا چې د افغانستان، هند او امریکا درې راتلونکي درې اړخیزې خبرې به څومره د افغانستان له امن کولو سره مرسته وکړي، په دې اړه اسمت څاروان له یو شمېر کارپوهانو سره غږېدلی او د امریکایي چارواکو څرګندونې په یوه تحلیلي راپور کې راخیستې دي.
راتلونکي میاشت ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی د غونډې تر څنګ د افغانستان، امریکا او هند تر درې اړخیزو خبرو مخکې متحدو ایالتونو له هند وغوښتل چې په افغانستان کې رغنده رول ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جان کربی دا خبره هند ته د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کری له سفر او د درې اړخیزو خبرو په باب د نوموړي له لورې له اعلان وروسته وکړه. د سه شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته همداراز وویل همغه سې چې د بهرنیو چارو وزیر وویل خبري مهمه دي او دوام به وکړي. جان کربی یو ور بیا د حقانی شبکه د افغانستان او سیمې لپاره تهدید وبلل ویل موږ ټول پوهیږو چې د پاکستان په خاوره او د افغانستان او پاکستان د پولو په اوږدو کې د ډېره حقانی شبکې او نورو تروریستي ډلو له لورې تهدیدونه پیښیږي. ښکاره ده چې پنټاګون په دې خبر دی. د سه شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په هند کې له پاکستانه په کلکه وغوښتل چې له نورو هیوادونو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې لاس یو کړي. د په عین حال کې وویل پاکستان باید په دې خاطر ځان منزوي احساس نکړي چې افغانستان، امریکا او هندوستان په خپل منځ کې درې اړخیزي خبرې کوي. د امریکا د بندونو چارو وزیر وویل د پاکستان لپاره دا حیاتي ده چې له تروریزم سره په مبارزه کې له نورو هیوادونو سره ملګری شي. زه د پاکستان له پوځي او ملکي مشرانو سره د تروریزم په اړه په تماس کې یم. یو شمېر افغان نظر خاوندان د هند په ګډون د درې اړخیزو خبرو په باب د امریکا پریکړه له پاکستان څخه د امریکا د مایوسۍ نښه بولي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی وایي پاکستان په تیرو 15 کلونو کې د تروریزم پر ضد په جګړه کې په ظاهره له امریکا سره متحد وو خو عملاً د تروریزم ملاتړ کاوه.
عمل کې پاکستان دوه مخه سیاست درلوده او نه یوازې دا چې پزند تروریزم عمل و نکد ناتو ده قوه و سر خپل شریک او دوست سر بلکه خلاف ده اغیه ده دوی پتر زایون نور هم تقویه کرل او اغا پایتی چلا سر اولی ده امریکان اغیه ده تروریزم پا تقویه که پا کار واچه اول او افغانستان وزای ارس و ارس بطر اکرد تو نن را ده ترسی گوچه امریکا هم دیتا مجبور اکرد موقف
امریکا سره لدی چې ځینی وختونه پاکستان د تروریزم پر ضد په مبارزه کې پر نه همکاري او سختري دوته په پناه ورکولو تورن کړی، خو په عین حال کې په ځلونو د پاکستان رول ستایلی دی. پاکستان هم په ځلونو ویلي چې په خپله د تروریزم لوی قرباني دی او په دې باور لري تر څو چې په افغانستان کې سوله نه وي راغلې پاکستان به د سولې مخ ونه ویني. د پاکستان په اړه د امریکایي چارواکو متفاوتو څرګندونو ته په اشاره د سیاسي او حقوقي چارو افغان کارپو اجمل هودمن ډاډه نه دی چې د پاکستان په وړاندې به د امریکا پالیسي کاملا بدله شوې وي. ښاغلی هودمن د هند، امریکا او افغانستان په ګډون د درې اړخیزې غونډې جوړېدل او له هند د افغانستان په چارو کې د رغنده رول د دوام غوښتنه د هند او پاکستان په وړاندې د امریکا په اړیکو کې د انډول راوستلو لپاره بولي.
ډېر شواهد و مدارک موجود وو چې پاکستان په مسایلو کې دخیل دی، اما له دې مسایلو سره د امریکې دولت سطحي چلند کړی و. یو بحث دلته دا دی چې په خپله امریکا شاید غواړي چې له هند او پاکستان سره په خپلو روابطو کې تعادل وساتي. مثلا د افغانستان په مسله کې امریکې ډېر اعتقاد سره په پاکستان باندې وه.
له دې سره سره اجمل هوډمن د افغانستان، هند او امریکا درې اړخیزه غونډه د افغانستان لپاره یو ښه فرصت بولي. وای هغو شو اړیکو ته په پام چې افغانستان له هند سره لري، د افغانستان حکومت کولی شي له هند سره یو ځای د سیمې په وړاندې د امریکا د پالیسۍ د بدلولو هڅه وکړي.
اخې اړیکې چې افغانستان د هندوستان سره لري، د افغانستان دولت له دې ښو اړیکو نه په استفادې سره هند خانیږي چې په دغه ډیالوګ کې په دغه خبراترو کې د افغانستان ځینې مهمې مسلې چې مخکې نه وې منل شوې یا سطحي نیول شوې وې د امریکې لخوا نه اوس ومنل شي. زه فکر کوم دا ښه بدلون دی، اما په دې شرط کې د دې بدلون معنا دا اوسېږي د امریکې د دولت له نظره چې په دغه برخه کې پاکستان ښه ونه لوبېد یا پاکستان خپل صداقت ونه ښوده یا د پاکستان وس ونه رسېده، نو اوس بدیل دا ښه ده چې هند په دې مسله کې راګډ شي. که چېرې دغه یواله یا دغه ګروپ رامنځته کېدل په دغه نیت اوسېږي، زه فکر کوم دا ډېره ښه ده.
د چارو ځینې کتونکي د هند په خبره کې د هغو تروریستانو په باب چې ویل کېږي د پاکستان له خاورې فعالیت کوي او د شو او بدو طالبانو یو شان غندنه د امریکا په پالیسۍ کې د هند په ګټه بدلون تعبیروي. شاغلی کری په نیو ډیلی کې تروریزم وغانده ویل د ممبئی د 2008 میلادي کال د تروریستي برید او د 6 کال په جنوري کې د پټانکوټ د هوایي اډې د برید عاملان باید د عدالت منګولو ته وسپارل شي. هند د پټانکوټ او ممبئی د حملو د تورګوت پاکستان ته نیولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تاکید وکړ موږ د ش او به تروریست توپیر نشو کولی او نه به یې وکړو. ترور ترور دی، مهمه نه ده چې له کوم ځایه راځي یا یې څوک کوي. د پاکستان د پوځ متقاعد ډګروال اسد منیر وایي دا ډول غونډې به د پاکستان پر رول اغیز ونه کړي، ځکه چې د ده په وینا طالبان د پاکستان په کنټرول کې نه دي. د په عین حال کې د هند په خاوره کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دا خبره د پام وړ بولي. وایي
مخکې ډېر ځله ویلي دي که نه چې پکار نه دی چې دا ګډ بید او ښه او بد طالبان دا خبرې مې کړي دي او دا یې ویلي دي چې دا چې کوم دهشتګردي د پاکستان نه کېږي یا چا نه کېږي بل ملک نو هغې ډېرې مخالفت کړی. کوس انډیا کې ووي، هندوستان کې ووي، نو دا لوګوټي هغې نه بدل خبره ده. خو تاسو به ویني چې ډېرو کالونو نه د انډیا او د امریکې خپلو کې دوستي زیاتېږي او هغې هغې ډېرې بجې چې دي که نه ماخل د معاشي وجوهات هم دي او دې نه پسته هغه یو لوی ملک دی او هر یو ملک غواړي چې هغې سره ښه تعلقات وساتي. خو پاکستان مطلب دی چې
متقاعد ډګروال منیر د افغانستان، هندوستان او امریکا درې اړخیزه غونډه چې راتلونکي میاشت کېږي په افغانستان کې د طالبانو د حملو له زیاتېدو او پر پاکستان د فشار راوړلو لپاره بولي.
د افغانستان په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر وروستیو څرګندونو او د افغانستان او هند او امریکا ترمنځ د راتلونکي د درې اړخیزې غونډې په اړه مو تحلیلي مطلب اوریدا چې هند په افغانستان کې څه ډول رغنده رول لوبولی شي او دغه رول به د افغانستان له امن کولو سره څومره مرسته وکړي. خو له دې مخکې هند د افغانستان په بیا رغونه کې په میلیاردونو ډالر لګولی دي او له دې هیواد سره په بیلا بیلو برخو کې مرسته کړې ده. دغه راز هند په وروستیو کې پریکړه کړې چې د افغانستان تازه میوې له ګمرکي محصول پرته د هیواد ته صادر شي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې اړه چې د افغانستان، امریکا او هند اړخیزي خبرې به څومره د افغانستان له امن کولو سره مرسته وکړي او آیا دا خبرې به بیا هم لکه افغان چارواکي چې ادعا کوي پاکستان منځوي کړي، په دې اړه کولی شئ خپل نظر را سره شریک کړئ. هم کولی شئ چې راته ټلیفون وکړي او هم د افغان بي سي متسوات له شمیرې له لارې خپل پیغام راوستوي. په کورنۍ شمیرې کولی شئ چې په 0000 822 55 55 ټلیفون وکړئ. خو بیا هم په موضوع کې تمکیږو، هند چې د افغانستان په بیا رغونه کې ډېره مرسته کړې، دغه راز په وروستیو کې اجازه ورکړې چې د افغانستان تازه میوې له ګمرکي محصول پرته د هیواد ته صادر شي. دا خبره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکو ازادي راډیو ته وکړه. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو دوو ورځو کې د افغانستان 12 ټنه میوه د هوا له لارې هند ته صادر شوې او مارکیټونو ته هم رسیدلې ده. هند دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې پاکستان د چمن سپین بولدک پوله له دوو اونیو راهیسې تړلې چې د تازه میوو افغان سوداګرو ته په میلیونونو ډالر تاوان رسولی دی. په دې اړه نور حال د محمد حدیث پردیس پر راپورټ کې اورئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي هڅې روانې دي چې له هند سره سوداګري زراکړه ورکړه پراخه شي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هند ویلي د اړتیا پر مهال به دغه هیواد الوتکې هم د افغانستان د تازه میوې د لیږدولو لپاره دغه هیواد ته ورشي. نوموړي وویل په تیرو دوو ورځو کې 12 ټنه د افغانستان تازه میوه هند ته صادره شوې او هغه هیواد ژمنه کړې چې د افغانستان له تازه میوې به مالیه او ګمرکي محصول نه اخلي.
دزر که تقریبا 6 سات از میدان بر آمدن و به مارکت رسیدن و تعهد
دی وی په تیر دو ورځو کې له هند سره خبري شوې. زمونږ دوه الوتکه په ډیره سادهګۍ سره په شپږو ساعتونو کې له هوایی ډګر الوتنه کړې او مارکیټ ته رسیدلې دي. هندستان شمنه کړي چې حتی د افغانستان له تازه میوې څخه مالیه او ګمرکي محصول هم وانه خلی. خاغلی الکوزي ویل چې د کابل کندهار له هوایی ډګرونو څخه هند ته د تازه میوې د لیږدولو لپاره یو کمیسون هم ټاکل شوی دی. هند ته د افغانستان د تازه میوې د انتقال په اړه په اړه اقتصادي شورا کې د ولسمشر لخوا وروسته له هغې پریکړه وشوه چې پاکستان شاوخوا دوه اونۍ مخکې د سپین بولدک چمن لاره وتړله. تر دې مخکې به هره ورځ په لسګونو د تازه میوو موټرې له دغې لارې پاکستان ته تللې چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې په وینا د دغې لارې په تړل کېدو سره افغان سوداګرو په لسګونو زره ډالره زیان لیدلی دی. په ورته وخت کې اقتصادي کارپوه عبدالله واحدیار ازادي راډیو سره په خبرو کې هند سره د نیغ په نیغه اقتصادي اړیکو پیل د هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره خورا مهم وګڼه او وی ویل چې دغه پیل به د افغانستان اقتصادي پراختیا لا چټکه کړي.
د افغانستان او د هندستان مستقیمه اړیکې د تیارو د چارټر کول د تازه میوې او وچو میوې لپاره د افغانستان لپاره تر ټولو
بهترین بدیل ده. خاغلی واحدیار وویل چې تل دې ته اړتیا ده چې د سوداګری زولارو بدیل ولټول شي او ټینګاری وکړ چې د چابهار بندر لارې د سوداګری پیل له هند سره نیخ په نیغه سوداګری او چین سره د اقتصادي اړیکو درلودل د افغانستان د اقتصادي ځان بسیاینې په برخه کې یو حرکت دی چې حکومت باید د پراختیا لپاره هڅه وکړي.
و امریکا چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې هند اجازه ورکړي چې د افغانستان تازه میوې له ګمرکي محصول پرته د هیواد ته صادر شي. د ورسره له هغې چې پاکستان د چمن سپین بولدک پوله له دوه اونیو راهیسې تړلې چې د تازه میوو افغان سوداګرو او باغلرونکو ته په میلیونونو ډالر تاوان رسولی. خو له بلې خوا له کوټې تازه راپورونه وایي چې پاکستاني ملیشو ویلي چې دغه پوله به سر له سبا بیرته پرانستل شي. د ازادي رادیو خبريال لکوټي راپور ورکوي چې پاکستانی ملیشه ځواکونه په یوې خبرې کړې خبر پانه کې ویلي چې په دې اړه پرون د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ غونډه بریالۍ وه او پریکړه وشوه چې دغه لار سر له سبا بیرته پرانستل شي. برکوال میخیل پر رپورټ لري.
په کوټه کې د ملیشه ځواکونو ویاند خان واسي رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ په وروستۍ غونډه کې افغان چارواکو په خپل خاوره کې د پاکستانی بیرغ سوځیدل غندلی او په دې عمل یې بخښنه غوښتې ده. د ملیشه ځواکونو ویاند وایي تر دې غونډې وروسته د پاکستان لوړ پوړیو چارواکو نن د اگست پر 1 امر وکړ چې دا پوله د سپتمبر له لومړۍ نیټې پرانستل شي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پنځ شنبې له سهار به د دوستۍ پر دروازه هر ډول لاریو او عامو خلکو ته د پوله دواړو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل سي. د بولدک او چمن ترمنځ دا دروازه د اگست پر 13 وروسته له هغه د پاکستانی سرحدي ځواکونو لخوا وتړل سو چې وايي په سپین بولدک ولسوالۍ کې پلسګون افغانان د پولي دروازې ته راغلي وو او د هندي صدر اعظم نریندرا مودي په ضد د پاکستانیانو د احتجاجي مظاهرې په خبرګون کې د پاکستان په ضد شعارونه ورکړي او پاکستانی بیرغ ته اور اچولی وو. 14 ورځې د پولي تړل کېدو په چمن کې سلګونه هغه کانټینر لاري تم کړي وي چې په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته مرستندوی مانونه وړل او په زرګونو هغه افغانان له ستونزو سره مخامخ کړي وو چې هر ورځ تر پولې اوړي او خپل ناروغان د درملنې لپاره د کوټه شار روغتونونو ته وړي. د پولې تړل کېدو د دواړو غاړو تجارانو ته هم په ملیونونو کلداري تاوان ورواړاوه. د کندهار او شاوخوا سیمو تجاران وایي دوی اونۍ د پولې تړل کېدو د انګور او خټکیو په لسګونو لاري تم کړي وي چې وایي میوې پکې ورستې سوي او لامل یې د دوی د میوو د سژنیو حاصلاتو ګټه وټه په اوبو لاهو سوه. د ملیشه ځواکونو په خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان او پاکستان پاکستانی سرحدي چارواکو پر دې خبره هم موافقه کړې چې هر میاشت به د بولدک چمن د دوستۍ پر دروازه غونډه کوي.
له کوټې د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې مو واورېدل چې پاکستانی ملیشه ځواکونو په یوې خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د سپین بولدک چمن پوله به سر له سبا بیرته پرانستل شي. له دې مخکې هم د دې پوله د پرانستل کېدو خبره سوزلي افغان چارواکو کړې وه، خو بیا هم له دې سره سره دا پوله تر ننه پورې نه ده پرانستل شوې. بیا هم په لموضوع ډیر لري نزو پاکستان دغه راس په خپل خاور کې پرمیشت افغان کډوالو هم په دې ورستو کې فشارونه زیات کړي چې د افغان کډوالو استاذي حتی د ته څولې چې نن په کابل کې له ولسمشر سره په غونډه کې خپل ستونزې مطرح کړي. د چارواکو په وینا په نننۍ غونډه کې به دغه راز د هغو افغان کډوالو د کورنیو افغانستان ته د هغو د کورنیو د بیرته ستنولو پر مسلې هم خبرې وشي چې په ورستو کې له جګړو لاس اخیستی دی. نسیم شفق نور جزئیات وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا ایالت کې د افغانستان جنرال قونسلوي په پاکستان کې د افغان کډوالو استاذي له ولسمشر غنی سره د پخوانیو وسلوالو مخالفانو د کورنیو د استنیدو پر سرنګوالي هم خبرې کوي. عبد الله وحید پویان د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه یو پلاوی کابل ته راغلی او نن وخت په ار کې له محمد اشرف غنی سره ګوري.
مشکل چې دوی لري دراتک پیسې او یادلته د زپزکی دوه پیسې باندې دوی هغه مشکلات حل کړي. دا پاجندا شامل دي چې باید رئیس جمهور سره خبري وشي چې هغه افغان کډوال چې هغه مخکې مصالحانه جنگ د حکومت سره کړو او اوس خپل ګروپ هیمنه دي د افغانستان اساسي قانون منی د افغانستان تر بیرغ لاندې سولې ژوند کوي هغه باندې بحث کیږي.
په خیبر پختونخوا ایالت کې د افغانستان جنرال قونسلوي د مهال هر ورځ نږدې زر کورنۍ له پاکستان څخه د هیواد ته راځي او له لوی اختر نه وروسته بعد د په خبره هیواد ته د افغان کډوالو راسنیدل زیات او ډلې زوي. تر اوسه افغان چارواکو له پاکستان څخه د پخوانیو وسلوالو مخالفانو د کورنیو د سندو په اړه څه نه دی ویلي، خو حکومت له مخکنه هغو افغانانو ته د بخښنې اعلان کړی چې له جګړو لاس اخلي او د افغانستان اساسي قانون ومني. په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې په دې ورستیو کې چلن سخت او جدي شوی او په څو تیرو میاشتو کې زرګونه کورنۍ افغانستان ته راستنې شوې دي. په خیبر پختونخوا ایالت کې د افغانستان جنرال قونسل عبد الله وحید پویان هم وایي چې نور افغان کډوال په نوموړي هیواد کې د پښو ځای نه لري.
دغه سلسله د زورولو دغه خطه ورسېدل چې نور موږ مجبور شو چې مهاجرینو مشال راو وړو دلې دلې ټول پاکستان کې او دوی هغه خطوط معلوم کو چې نور باید افغانستان ته لاړ شي. نو خپل وطن ګل وطن پر نوم باندې یو پروګرام هم نیولی دی. روزانه 200 نه تر زر فامیلی افغانستان ته را روان دي.
افغان چارواکو تل ټینګار کړی چې وسلوالو مخالفانو ته پاکستان ځای ورکړی او له هغوی څخه د افغان حکومت پر ضد کار اخلي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. په عین حال کې ځینو رسنیو راپور ورکړی چې پاکستان سلګونه هغه افغان ځوانان هم نیولي چې د نوموړي هیواد په دیني مدرسو کې په سبق ویلو بوخت دي، خو تر اوسه افغان حکومت په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. تر دې وړاندې له پاکستان څخه یو شمېر راستانه شویو افغانانو ویلي چې په نوموړي هیواد کې افغان کډوال له جدي وضعیت سره مخامخ دي او ټول په دې هڅه کې دي چې ژر خپل هیواد ته راستانه شي.
و امور دل چې ټاکل شوی ده نن په کابل کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو استازي له ولسمشر سره د خپل ستونزو د هواري پر لارو چارو خبرې وکړې. د خبرونه دوهم نیمه ته ورسېدو فریبا ظاهر سټډیو کې ده د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر وایي یو شمیر افغان پولیس تر قانون سیاسي اړیکو ته ډیر وفادار دي. د کندهار ملي امنیت ریاست په دغه ولایت کې د حقانی شبکې څلور وسلوالي ډلې نیولې دي. د کندوز بغلان لوی لارې چې د طالبانو له لوري تړل شوی و نن غرمه بیرته د ترافیکو پر مخ خلاص شوه. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد د سپای پاسداران انقلاب یو متقاعد جنرال د سوریې په شمال کې د سنی توندلارو سره په جګړه کې وژل شوی دی. انقره هغه راپورونه رد کړه چې وایي ترکیه ځواکونو د سوریې په شمال کې له کوردي یاغیانو سره پر اوربند موافقه کړې ده. د قزاقستان امنیتي چارواکو په غیوت کې د دریو هغو ډلو یو شمېر غړي له وسلو او مهماتو سره نیولې چې ویل کېږي توندلارې اسلام پالي ډلې دي. او د ازبکستان صدر اعظم شوکت میرزایف د ولسمشر اسلام کریموف په غیاب کې د هغه واد خپلواکۍ د 25مې کلیزې د مراسمو سرپرستی کوي. کریموف د ورپېښ ناروغۍ له کبله د مارک پر بستر پروت دی.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. او اوس به هم سبعون کاکړ څو سپورتي خبرونه وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. په مخړې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته، د میتای په نړیواله سیالي کې دوه افغاني لوبغاړو د خپل ټالنټي سیالانو په وړاندې سیالي وبایلله. د افغانستان د میتای فدراسیون د رسنیو مسول علي ظفر عاطفي ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو په وروستي پړاو لوبه کې علي سهراب احمدي د 53 کیلوګرام وزن او زهرا رضایی د 38 کیلوګرام وزن په درلودل سره د نقره مډال خپل کړل. نو موږ جاته کړ چې علي سهراب احمدي د خپل عراقي او بلجیمي او زهرا رضایی د خپل اوکراینی سیارانو په ماتولو سره د دوه سیالیو وروستي پړاون ته ځان ورسوه. د شغل عاطفي په خبره په دغه سیالیو کې چې شپږ افغان لوبغاړو ګډون کړی د اگست په شپږ شتمه پیل او نن ورځ پای ته ورسېدې. د شجینا او نارینا مل لوبډلو د جوړولو لپاره د پینګ پنګ سیالي نن پای ته رسیدې. د پینګ پنګ فدراسیون مرستیال عبدالحمید رسولی ازادي راډیو ویل چې د نن ورځې په ورستیو کې به د نارینا لوبډلې غړي وټاکل شي. نو مړي زیاته کړه چې په دغه سیالیو کې یو سل 52 نارینا او شجینا لوبغاړو چې لویان او ځوانان پکې دي ګډون کړی دي، چې له دې ډلې به شپېته د مختلفو عمرونو لرونکو لوبغاړو ترې ملي لوبډلې ته غوره شي. د شغلي رسولی په خبره غوره شي لوبغاړي به د نوی سری لپاره خپل چمتووالی پیل کړی. او د افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالیو په دوام به نن د میون اتلان او د اباسین سپی لوبډلې میدان ته وځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسول سید علي کاظمی ازادي راډیو ویل چې دغه سیالي به نن چهارشنبه د مازګر پر 15 بجو پیل او په خبره د دغه سیالیو د نندارې لپاره ډیر نندارچان له ولایتونو څخه راغلي دي. د افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالي هر کال د تو زونو ترمنځ چې د څلور ډیش ولایتونو لوبغاړي پکې ګډون لري جوړیږي. د خبرنو پای
ازادي خبری ساعت او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام پسل اشاره پینځه په هم او ری د لشي او وړاندې په خبرونه کې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لخوا د هغې ویډیو د کروالي په اړه څېړنه کوي چې پکې یو کاناډایي او یوه امریکایي ښکاري چې له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي د طالبانو بندیان اعدام نه کړي. په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې پروانو هڅو کې د هند داخلي دل امکان لري په دې اړه مو د چارو لیو کارپو سره خبرې کړې دي. په سیمه ییزو نړیوال موضوعاتو کې مو هم دا موضوع څېړلې چې د ازبکستان ولسمشر آیا ژوندی دی که مړ. په منځني ختیځ کې د امریکایي قواو یو مهم قمندان ویلي ایران په خلیج کې ځینې پارونکي اعمال ترسره کوي او دا خطر شته چې په ځینو حالاتو کې دغه تحرکات له کنټرول ووځي. مخکې له دې چې د افغانستان په اړه راپورونو ته دوام ورکړو، سیمه ییزو موضوعاتو ته مخه کوو. د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف د مړینې او ژوند په اړه ضد نقیز راپورونه ورکول کیږي. د هغه د یوه لور نن په ټولنیزو رسنیو کې په یو پیغام کې ویلي چې پلار یې تر اوسه ژوندی دی، خو مخکې د ازبکستان یوې رسنۍ د ځینو سرچلو په حواله ویلي و چې کریموف د دوشنبې په ورځ مړ شوی دی. ځینو نورو رسنیو بیا ویلي چې دی اوس هم د تاشکند په یوه روغتون کې در درملنې لاندې دی. ویل شوي چې اسلام کریموف مغزي سکته کړې ده. نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې اورئ.
د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف د روغتیایي وضعیت په اړه د ضد او نقیزو راپورونو په ترڅ کې د کریموف کشر لور پر ټولنیزو رسنیو د چهارشنبې په ورځ سهار داسې څرګندونه کړې چې شی دی اوس هم ژوندی دی. لالا کریموف پر خپل انسټاګرام پاڼه له خلکو د هغوی لملاتړه او دعاو مننه کړې ده. په دې پیغام کې ویل سوي چې د خلکو هر خبره ورته ډیره د درناوي وړ او مهمه ده. دی ویلي چې د خلکو دعاوې پلار ته مهمې دي او د هغه پر روغتیا کې مرسته کوي. د کریموف د روغتیایي وضعیت په اړه هیڅ رسمي خبره نه د خبره سوي، خو تیر یک شنبه حکومت اعلان وکړ چې دی په روغتون کې د ناڅرګند ناروغۍ له امله بستر سوی دی. فرغانه خبري اژانس د یوې سرچینې له خولې چې نوم یې نه و یاد سوی ویلي چې د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف د اګست په 9 مړ سو، خو د روسي رسنۍ انټرفاکس په ګډون نورو رسنیو ویلي چې دی اوس هم ژوندی دی. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پسکوف د سیشن بی پورت ویلی چې کرملین د کریموف د وضعیت په اړه نوې معلومات نه لري او دا به د روسیې لپاره نامناسبه وي چې د ازبک ولسمشر د روغتیایي وضعیت په اړه خبرې وکړي. د ازبک ولسمشر لور لالا کریموف پرون پر خپل انستاګرام پیغام کې ویلي چې د پلار وضعیت یې اوس سم دی او د مغزي سکتې وروسته د تاشکند په عاجل اتاق کې بستر دی. د حکومت، پارلمان او نور حکومتي ادارو غړو له کریموف پرته د چهارشنبه په ورځ له شوروي اتحاد د ازبکستان د خپلواکۍ د 15مې کلیزې د لمانځلو تیاری پیل کړ. د خپلواکۍ لمانځنه به تر پنجشنبه دوام وکړي، خو جشن د کریموف د ناروغۍ له کبله محدود کړای سوی دی. ټاکل سوی و کریموف د سپتمبر په لومړۍ نیټه د خپل هیواد د خپلواکۍ د لمانځلو په جشن کې ګډون وکړي. کریموف په 1991 کال کې د شوروي اتحاد له ړنګېدو راهیسې په ازبکستان کې واکمن دی. د ده اوږدمهالې واکمنۍ او کلک کنټرول د ده د ځایناستي او د ازبکستان د ثبات په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. دغه هیواد 28 میلیونه نفوس لري. په ازبکستان کې هیڅکله د نړیوالو څارونکو په حضور کې انتخابات نه دي سوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو یو مهم قمندان وایي ایران په خلیج کې ځینې پارونکي اعمال ترسره کوي او دا خطر شته چې په ځینو حالاتو کې دغه تحرکات له کنټرول هم ووځي. د امریکایي جنرال په خلیج کې د ایران د ګزمي کښتیو حرکت ته اشاره وکړه چې امریکایي کښتیو ته ډیر نږدې تیریږي. هغه ویلي چې د ایران رژیم په دغو اقداماتو سره خطرناک لوبه پیل کړې ده. د نړیوالو خبری آژانسونو په استناد نور تفصیلې د سلیم محمد صالح پر رپورټ کې اوري.
په منځني ختیځ کې د امریکایي قواو یو وتلی قومندان د سې شنبې په ورځ په خلیج کې امریکایي کښتیو ته د ایران د غزمی کښتیو پر نږدې کېدو سخت انتقاد وکړ. د ایراني کښتیو په دغه سې یو معنا ورکې د امریکا د سمندري قواو یو کښتۍ مجبور وسوه د خبرداري ډزې وکړي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال جوزف اوټل د امریکا په دفاع وزارت یا پینټاګان کې خبرلانو ته وویل په دغه سیمه واردو کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب سمندري قواوې دخیلې دي چې د اندېښنې وړ مسئله ده او کولی سي وضعیت خطرناک کړي.
And what we see with the Iranians is not particularly responsive.
هغه څه چې دلته وینو دا دي چې ایران مسولانه عمل نه کوي. د دوی اعمال پرونکي او خطرناک دي او داسې وضعیت ایجادولی شي چې تر کنټرولولو مخکې ښایي ځینې پیښې وشي.
د امریکا متحده ایالات په خلیج کې سمندري ځواکونه لري چې په ورستیو کې په پرله پسې ډول د ایران د غزمې له کښتۍ سره مخامخېږي. یو ور خو ایراني کښتۍ د امریکا د سمندري ځواکونو د یوې کښتۍ 103 متری تله نږدې سوې وه. په ساحه کې د امریکا یوې بلې کښتۍ هوایي ډزې وکړې. که څه هم امریکایي کښتۍ څو وارې دغې ایراني کښتۍ ته د مخابرې د لارې خبرداری ورکړ، خو دغو خبرداریو ته پام ونه سو او امریکایي کښتۍ د رسم مرمۍ فایر کولو ته مجبوره سوه. امریکایي جنرال جوزف ووټل وایي د ایران رژیم په دې توګه غواړي په سیمه کې بې ثباتۍ ته لمن ووهي.
زما په نظر په دې کار کې د ایران خلک دخیل نه وي. دا د ایران رژیم او د دې رژیم غوښتنه ده چې دغه ډول اقدامات وکړي. دا په سیمه کې د بې ثباتۍ د ایجاد یوه هڅه ده.
د امریکا د مرکزي قومندانې دغه وتلي قومندان جنرال ووټل د ایران د تحرکاتو په وړاندې د امریکایي قواوو چلند وستایه او ویې ویل چې د امریکا قواوو په مسؤلانه او مسلکي ډول عکس العمل وشود. هغه زیاته کړه د ایران متعارف سمندري ځواکونه په دغسې تحرکاتو کې دخیل نه دي، خو د ایران سپایي پاسداران انقلاب سمندري ځواکونه د ټولو پراوونکو اقداماتو مسؤول دي چې دا عمل غیر مسلکي او غیر مسؤولانه دي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انځ کلینیکونه سی
پسې کا که هم اور د دې شکه مثبت تغیرات
راځي د پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کار کوي نه دی مو کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته جواب وایي د مازیګر له 3 to 5 بجو
له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 د ماښام تر 2 په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدلی شئ. له 2 وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې د سهار تر 2 اوریدلی شئ په همدې څپو. البته او سم بیرته د افغانستان په اړه راپورونو ته مخه کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغې ویډیو د کروالي په اړه څېړنه کوي چې 2 برمته شوي بهرنیان پکې ښکاري او افغان طالبانو خپره کړې ده. په ویډیو کې یو کاناډایی سړی او د هغې امریکایي میرمن ښکاري چې وایي که د افغانستان حکومت د طالب بندیانو اعدام بند نه کړي دوی به د برمته نیونکو لخوا ووژل شي. دغه بهرنیان 4 مخکې په افغانستان کې تښتول شوي دي. صالح محمد صالح نور جزئیات وړاندې کوي.
په دې خبره سوي ویډیو کې چې اسوشیټډ پریس خبري ایجنټ سوي کاروالی نسی تصدیقولی، کاناډایی سړی جوشوا بویل او امریکایي میرمن کیچلن کولمن ښکاري چې دواړه په 2012 میلادي کال په افغانستان کې اختطاف سوي وه. دوی په ویډیو کې د کاناډا او امریکا له حکومتونو غواړي چې پر افغان حکومت فشار راولي څو د طالب بندیانو د اعدام په برخه کې پر خپله تګلاره له سره غور وکړي. میرمن کیچلن کولمن په ویډیو کې خپلې کورنۍ ته وایي چې د برمتې په موده کې 2 ماشومان پیدا سوي. د دې ویډیو د خبرېدو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل
د دې ویډیو د کروالی په اړه څېړنه روانه ده. ښکاره خبره ده چې موږ د امریکایي میرمنې کیتلن کولمن او د هغې د کورنۍ د سلامتۍ په اړه اندېښمن یو. موږ د بشر دوستۍ له مخې ژر تر ژره د دوی د خوشي کېدو غوښتنه کوو.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان بولي اسوشیټډ پریس خبري ایجنټ ته ویلي چې دا ویډیو نوې نه ده بلکې 3 میلادي کال ثبت شوې ده. مجاهد ویلي بویل کولمن او دواړه ماشومان یې لا هم د دوی په اسارت کې دي او روغتیایي وضعیت هم ښه دی. ایجنټ لیکي د دې ویډیو د ثبت نیټه هم نسی تصدیقولی. خود ایجنټ په حواله کې چیرې دا ویډیو رښتیا هم په 2015 میلادي کال کې ثبت شوې وي دا بل 2013 میلادي کال راوروسته اول وار وی چې دغه برمته سوي بهرانیان په یو ویډیو کې راڅرګندېږي. میرمن کولمن په یو متن کې چې ورو ورو یې لولي وایي دوی به د غچ په توګه موږ ووژني. هغې په دې ویډیو کې د خپلې کورنۍ د سلامتۍ لپاره د افغان حکومت لخوا د بندیانو د اعدام د بندولو غوښتنه کړې ده. د میرمن کیتلن کولمن په وینا افغان حکومت ځینې بندیان اعدام کړي او د دوی برمته کوونکي بیره لري چې شای نور بندیان هم د افغان حکومت په امر اعدام سي. په دې اړه د جرمني خبري ایجنټس لیکلي افغان حکومت په میمیاش کې 6 طالب بندیان اعدام کړل او راپورونه وایي چې افغان محاکمو د دوشنبه په ورځ په طالبانو پورې د تړلې ډلې حقاني شبکې د یو غړي انس حقاني د مرګ د سزا حکم هم ورکړ. دغه کناډایي سړی او د هغه امریکایي میرمنه د 2012 میلادي کال په دوبی کې په سفر ووتل چې له روسیې او د منځنی اسیا د هیوادونو قزاقستان، تاجکستان او قرغیزستان نه وروسته افغانستان ته لاړل. دوی په 2013 میلادي کال کې هم په یو ویډیو کې راڅرګند شوی و او د امریکا له حکومت څخه غوښتنه کړې و چې د طالبانو له اسارت څخه یې خلاص کړي.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي راډیو لا صفا او واضح هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
مخکې مو واوریدل چې امریکا له هند غوښتي چې په افغانستان کې خپل رغنده رول ته دوام ورکړي. په دې اړه په پام کې ده چې راتلونکي میاشت د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی تر څنګ درې اړخیزې خبرې وشي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کیربی تیره ورځ په پرون البته په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې وروسته له هغې وکړه چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په نوې ډیلي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د هند د رول په اړه هم د هغې هیواد له چارواکو سره خبرې وکړې. جان کیری دغه راز یو ځل بیا پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې ته وهڅاو او له نورو هیوادونو سره یې همکاري ته راوباله. کیری وویل پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې اړتیا لري چې له نورو هیوادونو سره یو ځای شي. په دې اړه زموږ همکار سهیلا حسرت نظیمي د ناتو له پخواني سلاکار او د سیاسي چارو له کارپوه شفق همدم سره مرکه کړې ده. د پښتنې په ځواب کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په هند کې د لیدنو کتنو په ترڅ کې یو ځل بیا په ټینګار کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې به ګډه مبارزه کوي. ستاسو په آن هند به هم په دې کړی کې داخل شي؟
مهمه خبره دا ده چې د امریکا متحده ایالات دې وروستیو کې په دې هڅه کې ده چې په سیمه کې بغیر د پاکستان نور هم دغسې هیوادونو سره خپل اړیکې ټینګ کړي تر څو چې وشي کولی چې ډېر په صداقت او په وضاحت سره د تروریست او د ویر اچوونکي سره مبارزه وکړي. بدبختانه پاکستان په خپلو کړنو، ژمنو او همداراز په خپل عمل کې وار وار ناکام شوی. له دې امله امریکا غواړي چې د امریکایانو په اصطلاح چې دوی ورته وایي چې سیکنډ آپشن، چې نور افشانونه ته وګوري او په سیمه کې نور خپل ستراتیژیک همکاران پیدا کړي. امریکا او هندستان دواړه دوه ستراتیژیک همکاران هیوادونه دي چې نه یوازې د اقتصاد او همچنان د تعلیم او د صحت په برخه کې سره ډېر نږدې اړیکې لري، بلکې په دې وروستیو کې دغه دواړه هیوادونه غواړي چې یو امنیتي تړون باندې هم کار وکړي چې د دغې امنیتي تړون پر بنا باندې امریکا وشي کولای چې په هندستان کې د هندي ځواکونو سره د هغوی پر روزنه، د هغوی په تمرینونو کې هم د هندستان سره مرسته وکړي. نو دا د دمدغې خبرو، دمدغې لوی ستراتیژیک اړیکو درشل کې ځینې کوچني اقدامونه دي چې د امریکا متحده ایالات او هندستان سره کوي.
د قرص د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې اړتیا لري چې له نورو هیوادونو سره یو ځای شي. آیا منظور یې هندستان هم دی او کنه؟ پاکستان به د امریکا ډیپلومات خبرې څومره جدي وګڼي؟
خبره مندل ته ده چې ځکه چې پاکستان په وار وار سره ویلي چې د ترکیې سره په مبارزه کې ژمن ده، غواړي چې د هر هیواد سره په ګډه د دغې پدیدې په وړاندې مبارزه وکړي. خو اوس د پاکستان د ازمایښت وخت را نږدې شوی. مخکې چې کله امریکا ورته ویلي چې د ترکستان سره مبارزه وکړي، هغوی ویلي چې موږ تاسو سره ژمن یو، درېږو، په افغانستان سره ژمن یو، درېږو او ترکیې سره مبارزه کوو. هندوستان هم د ترکستان یو ستر قرباني ده په منطقه کې. نو اوس دغه ازموینه کې اوس به معلومیږي چې واقعا په دې تیرو څو کلونو کې پاکستان امریکا او نړۍ او سیمه غولول او که په رښتیا سره هم د تروریست سره مبارزه کوي. په دې معنا که چېرې پاکستان غواړي چې د تروریست سره په واقعیت سره مبارزه وکړي، نو په دغه اعتراف کې چې که چېرې امریکا او هندستان سره ښکیل وي، پاکستان دی هم راځي. خو زه خپله په دې باور یم چې پاکستان به هیڅکله دا کار نه کوي، ځکه چې هغه لوی او ستر نړیوال ترورستان چې بالخصوص د بمبئی او حتی د هندستان په نورو سیمو کې ویراچوونکي بریدونه مسؤولین اوس هم د پاکستان د حکومت لخوا ځینې ملاتړ کېږي او په اسلام آباد کې اوسېږي. نو دا په دې معنا ده چې اوس یو ځل په ډېر جدي توګه سره پاکستان د امریکا او د سیمې د ازمایښتونو سره مخ ده. ما شخصي عقیده دا ده پاکستان په دغه سي ازمایښتونو کې به پاتې ده.
د دغه ازمایښتونو په نتیجه کې د امریکا د کانګرس او د امریکا د حکومت هغه مرسته چې د پاکستان سره کېده هغه هم تر پوښتنې لاندې راغلی، که څه هم چې په کانګرس کې ځینې مقامونه د دې طرفدار دي چې د پاکستان سره دغه مرستې دوام وکړي، خو بیا هم که د امریکا غوښتنې د پاکستان لخوا جدي ونه نیول شي، آیا دغه مرستې به قطع شي او که نه؟
البته دا یو پیل ده. دلته په کانګرس کې ځینې خلک په دې عقیده دي چې دغه مالی او سیاسي او همدار نظامي مرستې د پاکستان سره غوښ شي، خو دلته نړیوال تعهدات شته، دوه اړخیزې اړیکې شته د امریکا او د پاکستان ترمنځ. امریکا نشي کولای چې یوازې د څو کسانو په اتهام باندې چې په پاکستان باندې تهمت واردوي د خپل اړیکې قطع کړي. نو اوس په دغې مذاکراتو کې دا د امریکا د پاره بل یو چانس ده، که چیرې پاکستان په دغې ژمنو کې چې کړی پخوا او اوس دغې ازمایښتونو سره مخ ده، که دغې نه سرغړونه وکړي نو امریکا ته دغه مشروع قانونی دلیل ور پیدا کیږي چې خپل دغه مالی اقتصادي او نظامی مرستې د پاکستان سره قطع کړي.
محترم همدم صاحب، ډیره ډیره مننه کوم.
د ناتو په خانه سلاکار او د سیاسي چارو کارپوه شفیق همدم چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د پاکستان د رول او دغه راز په دې اړه چې آیا هند به هم په دې مبارزه کې شامل شي د هغه نظر اخیست. د وروسته له هغې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډیلي کې له پاکستان نه وغوښتل چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې له نورو د سیمې له نورو هیوادونو سره همکاري پراخه کړي، د هغه موضوع ده چې البته تاسو هم کولی شئ په دې اړه نظر ورکړئ. البته نظر په مشخص ډول په دې برخه کې چې آیا هند به وکول شي په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو کې رغنده رول ولوبوي، هغه څه چې امریکایي چارواکي له دې هېواده غواړي. په دې اړه کولی شئ چې موږ ته په داخلي شمیرو ټلیفون وکړئ 00022555، دغه راځي به بل شمیرې 99 2 0 3 5 0 0. خو مخکې له دې چې ستاسو ټلیفونونو ته ځواب ووایو، په همدې موضوع مو د افغان بیسیم 803 شمیرې لارې هم ځینې پیغامونه راسته ولیدي. ډاکټر محمد صادق سمسور له هلمند لیکي چې زما په اند افغانستان، هند او امریکا ترمنځ دغه درې اړخیزه غونډه به په دې معنی وي چې نور په سیمه کې پاکستان باید په دې پوه شي چې امریکا او نړیوال مو نور نه پرېږدي چې ترهګري وکړي. دغه راز عبدالباری طاهری له کندهار هم لیکلی دي چې هند له افغانانو سره ډیره مرسته کړې او کولی شي چې په افغانستان کې امنیت راولي او دا کار به پاکستان اندېښمن کړي. له تاسو مننه. پیغامونه زخ زیاتی موږ هرومرو په خبرونو کې درته خبرو، خو اوس به یو اوریدونکی راواخلو. بلې، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او په همدې مشخص موضوع نظر ورکړئ. په پام کې ده چې راتلونکې میاشت د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې ترمنځ د امریکا، هند او افغانستان درې اړخیزې خبرې وشي. تاسو څومره هیله من وی چې هند به وکولی شي چې د افغانستان په ثبات کې له دې زیات همکاري وکړي یا رغنده رول ولوبوي؟
په دې باندې بالکل مطمئن یو چې هند به مثبت رول ولوبوي په منځکه کې. پاکستان همیشه د افغانستان په وړاندې باندې یو منفي سیاست درلودلی ده.
یعنی تاسو خوشبین یاست
د هند رسمنه وی او ان شاء الله الرحمن چې دا د هند اقدام دا بالکل فائدہ مند دی افغانان لپاره.
بله مننه ژوندې اوسې. یو بل اوریدونکو هم راخلو. بله مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ. آزادی رادیو ده.
السلام علیکم.
و علیکم سلام. لکم زم ټلیفون کړای دی او موضوع به مهاتمن اوریدلی وی. مهرباني. بله امیدوار وی یا هلمن وی چې هند به وکولی شي په افغانستان کې له دې زیات رغنده رول ولوبوي د افغانستان د امن او سولې او ثبات په ټینګښ کې.
بله موږ په دې باندې مطمئن یو چې د هندوستان په صادقانه ډول د افغانستان سره
لري 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 وخت را په دې خامانه تاریخ حکومت پاکستان هندستان سره په سرګند ډول اړیکې سمې کې پاکستان له عمره دوا چند بیا مو تاوان رسیدي
ژوندې او سکور مو ودان یو بل اوریدونکو هم اخلو ورسته لنډ ک نظر ورکې مهرباني وکي ازادي رادیو ته مهرباني وعلیکم سلام تاسو څه فکر کوئ
مننه خبره دا چې باید افغانستان او امریکا د هند او پاکستان د دوستۍ په اړه کې دغه وساتي توازن وساتي ولې چې پاکستان زمونږ ډېر نږدې ګاونډی دی زمونږ سره ډېرې اوږدې پولې لري حتی 2400 کیلومتره پول موږ سره لري او ټولې پولې خلاصې پولې دي هند به داسې نه شي وکولای چې په کلي صورت سره د پاکستان د مداخلې مخنیوی وکړي او پاکستان ته په قطعي توګه سره جواب ورکړي
ستاسو په نظر
په دغه دوزی کې
تاسو خټکې ته اشاره وکړه دغه انډول باید د افغانستان دولت باید دغه انډول وساتي افغانستان د پاکستان د افغانستان گاوند او هند هم یو بل گاوند خو کله چې تاسو لکه چې په دورستو کې حتمن شاهد وي چې په پاکستان کې پر افغان کډوال فشارونه زیات شوي سپین بولدک لار پاکستان تړلې ده افغان سوداګرو بغلارونکو ته په میلیونو ډالر تاوان رسیدلې اوس هم چې غواړي د افغانستان تازه میوي حتی په الټوک کې هغه هوا ته ولیکدوي تاسو کوم د افغانستان خ گاوند بولئ
غزاورد ایم په تاریخ کې د افغانستان سره غونډیتوب کړی فقط اغم د پاکستان په خاطر ولې چې هند او پاکستان خپل ډیر لوی مشکل د کشمیر په حساب کې لري نو دی د غواړي چې هم غواړي چې د افغانستان سره د هغه مشکل په خاطر چې د پاکستان سره لري پاکستان په فشار لاندې راولي او د افغانستان خپل د دې ویلې چې په الوتکې کې زمونږ نه وي هم تلاړي نو دا تجارت او هغه تجارت چې د پاکستان له لارې د ځکه لارې سمندر تتل او وجه تتل او بیا د هوایي تجارت دا مقایسه سره وکړم ځکه واسمان فرق لري نو بیا زه د خپل خبره تکراروم چې باید توازن مراعات شي او پاکستان دغه ته مجبور دی چې د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي
بلل تاسو نه مننه کوم ودان چې مکتمو ټلیفون وکړه تاسو ټول مننه چې په دې اړه مو نظر ورک دی یادونه ور بولو چې تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او د غراز د بهرنیو چارو د وزارت د ویان د ورسته څرګندونو په اړه اسلام آباد کوم عکس العمل نه څرګند کړی تر اوسه البته په راپورونو کې موږ څه نه دی لیدلی چې د حقانی شبکې او د غراز د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د ورسته څرګندونو په اړه پاکستانی چارواکو انڅ ویل دي لکه څنګه چې مخکې مو واوریدل جان کیری له پاکستان ه مغخت دي چې باید په خپل هیواد کې د حقانی شبکې په څیر د ترهګرو پټنځایونه لمنځه یوسي او په سیمه کې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې له نورو هیوادونو سره د زړه له اخلاصه همکاري وکړي
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه صاف اواز اوریدل شي د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په راتلونکو انتخاباتو کې د خزو او ځوانانو د تاکلو د ستونزو د حل په هدف حکومت یو طرح وړاندې کړی د دې بنسټ اجرایوي مشر نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دغه طرح نن حکومت ته البته نن حکومت سپاري او دولت هم غواړي چې په دې اړه جدي اقدامات وکړي نور حالې د مرزي احمد زیپرپور کې
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا مسولینو په مرکز او یو شمیر ولایتونو کې په دې هدف سروې کړې چې معلومه شي په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو او ځوانانو د کاندیدولو په وړاندې کومې ستونزې شته دي د فیفا بنسټ اجرایوي مشر محمد یوسف رشید د چهارشنبې په ورځ یو خبری کانفرنس ته وویل چې په دغه سروې کې له 233 ښځو سره مرکې شوي او د هغوی ستونزې رابرسېره شوې دي رشید وایي اقتصادي ستونزې او ناامنۍ د ښځو او ځوانانو په وړاندې وړاندې هغه خندونه دي چې پر راتلونکو انتخاباتو کې د دوی کاندیداتوري ګواخي
راهندزي تبلیغات منفی علیه زنان به هاشه کشونیدن زنان فعال در بسیاری از ولایت راهندزي برنامه‌های مقطعی
د خوځو پر ضد منفی تبلیغات په ځینو ولایتونو کې د فعال خوځو ګوخه کول د خوځو پر وړاندې ناوړه دودونه د لویانو له خوا د ځوانانو د روحي تضعیف د رايو تحمیل په دواړو کټګوریو زور زیاته او د ځوانانو خوځو له بې سوادۍ څخه ناوړه استفاده دغه موارد چې پر راتلونکو انتخاباتو کې د خوځو او ځوانانو د پوسټونو په برخه کې ستونزې جوړوي.
د خبري سات کې مو اوریدل چې امریکا له هند غوړی په افغانستان خپل رغند رول ته دوام ورکړي. په دې اړه په پام کې چې راتلونکي میاشتې ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې ترڅنګ درې اړخیزې خبري وشي. د غرض هند افغانستان تازه میوو ته هم اجازه ورکړي چې له ګمرکي محصولاتو پرته د هیواد ته صادر شي. دا ورسته له هغه چې پاکستان د چمن سپین بولدک لارې له دوه نوي رئیس تړلې خو تازه راپورونه وایي چې د پاکستان ملیشو ویلي چې دغه پوله به سر له سبا پرانستل شي.